یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر مناوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. د خبری مجله اجمل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. که را سره وای نو وابه رئیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د کابل لپاره هر اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. د بهمو رئیس د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وای د افغان او پاکستاني چارواکو پخوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. نور مطالب هم شته، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفی الله ستانکزی واوري.
السلام علیکم، دا مهم خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت اتسبان دی یو سلو شپیته جنرالان تقاعد کړي. ټاکل شوی د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. او د پاکستان مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی یو سلو شپیته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته دا خبره تایید کړه. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دوه زرو جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدۍ طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او یا فیصد جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په د پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ یو پلاوی له افغان لوري سره وکتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتل شویو ګولیو کې د کونړ لږ تر لږه څلور اوسېدونکي ټپیان شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د دانګام په زوړ برول د توپ یو سل اتیا ډزې کړي دي. د کونړ امنیه قوماندانۍ وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. راپورونه وایي چې دغو دوه وزیرانو اعتراض کوونکو ته ژمنه ورکړه چې د هغوی پر غوښتنه به غور وکړي. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد له تیرو څلورو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې اعتراض ته دوام ورکړی دی. بیا هم له پاکستانه. د پاکستان په سواد دره کې پر یو پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبالې ته ورغلی او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کاوه او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي وو الوزولی دی. ویل کېږي په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللې او ویلي دي چې په خپل هېواد کې به د تروریزم وروستی څرک هم لمنځه یوسي. د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نن یک شنبې څخه په سنګاپور کې درې ورځنۍ غونډه پیلوي. د سنګاپور صدر اعظم لی حسین لونګ تر غونډې مخکې وویل احتمال شته چې د ناستې په اجنډا کې د امنیت او اقتصاد له لارې له یو بل سره د سیمې د هیوادونو د نږدې کولو په شان موضوعات شامل وي. تمه کېږي چې په خبرو کې به د آسیان له بهرنیو شریکانو سره پر اړیکو او پر آزادې سوداګرۍ او پرانیست بازار تمرکز وشي. آسیان په 1980 کال د 15 هیوادونو له لوري جوړ شو، خو وروسته د غړیو شمیر لسو ته زیات شو. د ترکیه صدر د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل د سوریې پر خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په ټلیفون کې وویل چې د ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. ترکیې د جنوري په 10 د سوریې د کردانو د ولسي ساتنې د قطو یا وای پی جی پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته خبرونه ده. دا خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio ته ورشي.
له سفی ولستان گزینه په مننه تاسې ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د کابل لپاره اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. دغه وزارت د ویان رسیال نصرت رحیمی
د کابل ښار او د ولسوالیو لپاره یو جامع پلان باندې کار شوی دی او د مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان او پاکستانی چارواکو په خوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان
کیره دغه چې تاګ راځه وو بیا دوباره وروچوي چې هغه چې نتیجه او فایل لري موږ ډیر خوشبینه نه یو.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمایي کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بس ته ونیزه خبرونه. قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اورئ کولای شئ زموږ له ویب پاڼې هم ترلاسه کړئ. د ویب پاڼې پته د زموږ ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. راسره خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار او ولسوالیو لپاره اړخیز امنیتی پلان بشپړ شوی چې ټول اړخونه په پام کې نیول شوی دي. د یاد وزارت د وین رسیال نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل دا پلان د ګډو امنیتی مراجعو لخوا بشپړ شوی او نن جمهوری ریاست ته ولیکل شو. دا پلان په مرکز کابل کې د وسوالوالو د خونړیو عملو وروسته جوړ شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. یوسف خان زدران په دې اړه یو راپور چمتو کړی دا اوس را سره په استودیو کې دی او تاسو ته جزئیات وړاندې کوي.
په 10 حال کې چې کابل په دې وروستیو کې د څوپر لپسېسترو حملو شاهد و افغان امنیتي او دفاعي چارواکو د پلازمېنې کابل د سراسري امنیت په خاطر یو نوی پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پلان د ګډو امنیتي او دفاعي مراجعو لوري کار شوی چې د نورو اړخونو ترڅنګ پکې کابل ته ټولې غزیدلې لارې تر جدي غور لاندې نیول شوې دي. دغه وزارت د وین مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوری ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر لتای دروسته بعد تطبیق وړوي.
د کابل ښار او د ولسوالیو لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غزیدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پردي اړخ د سفراتو اړخ د کشف اړخ او د تامین امنیت اړخ دا ټول پکې په نظر کې نیول شوي دي او دا مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
شغل رحیمی وای د دغه پلان له تطبیق سره په امنیتی برخه کې غاڼې اندیښنې رافشي. د وای په پلان کې نه یوازې د تورېستي په خود مخنیوي لارې چارې شامل شوې دي، بلکې ترڅنګ یې داس یو ورخیز پلان دی چې ورسره جنایي جرمونه هم کمیږي. ولسمشر غنی د تیرې جمعې پورس په کابل کې د ورستیو حملو د غندلو ترڅنګ ویل دی یک شنبه پورس به زمونږ ټول امنیتی او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیتی پلان ماته وړاندې کړي. د کابل لپاره په نوي امنیتی پلان داسې وخت کار شوی دی چې وسلوالو د تیرې یوې میاشتې رئیس د کابل په مهمو او ګڼ نفوسو ځایونو کې بمی چاودنې او حمله وکړې. د کانټینټل په هوټل ششدارک جمهوریت روغتون د 111 فرقې په یو جزوتام او نورو بریدونو چپړې طالبانو او داعش ډلې په غاړه منلې له 1500 څخه ډیرو خلکو ته مرجوبله واړوله. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی انور خان اوریاخیل وایي د پلان تر څنګ مهمه ده چې تطبیق ته یې جدي کار وشي. ښاغلی اوریاخیل وایي د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په کتو د داسې پلان اړتیا ده چې د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ وي.
هر کار موثر وسی کی فساد تاو د نامنی و د انتحاری د دو مخنیوی وشی شو سیستم جوړ شي. اهل د کار ته کار وسپارل شي. مسلکی کډرونه التزام ځای شي.
لدې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمی وایي د کابل لپاره لدې وړاندې هم امنیتي پلان وو، خو په کار د چې د تطبیق لپاره یې همغږي رامنځته شي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دې تر څنګ د امنیت او ثبات په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده.
بله قدرمن اوریدونکو، یوسف خان زدران مو اوریدلو چې ویلې د کابل لپاره یو اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی او جمهوری ریاست ته هم لیږل شوی دی. خو زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه یو شمېر امنیتي کارپوهان هم پوښتلي دي. له دې ډلې فقیر محمد فقیر سره یې مرکه کړې ده او په سر کې ورنه دا پوښتل دي چې پخوا هم امنیتي پلانونه ډیر ول، خو د نوې هغې لپاره اړتیا څه وه؟ آیا امنیتي ستونزې نوې شوې دي؟ ښاغلی فقیر وایي
د پنځلا سپاره سکلو ته خو هغه د اکثره تجربه به تشوي چې کوم ځای کې نیمګړتیا ده، کوم ځای کې مو ناغړي او د خپل غلطۍ سبب توجه شوي او د ځخمن مهارتو او د هغې نقشې به په مختلفو شکلو یو څه په لاس ورغلي وي. نو زه ګمان کوم چې د نوي پلان کا موثر جوړ کا یو ضرورت د راتلې دی چې ځکه د دروازې او د تیرو وختو کې د مخنیوي ونه کړی شو. نو کا دا چې تکرار چې کړی وي د انګلیسي او ټول سامې خانه پوری کړی وي، نو د دې امکان شته چې نوې پلان په واسطه سره د ډیرو بعد په خو مخنیوي وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یې چې یو ډول جدیت شته او بل اخر یو پلان جوړیږي چې د دوغه پیښو څخه چې بار بار تکرار شوی دی یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړل شوی چې زیات شوی، د دوغه ټول څخه مخنیوي ممکن دی او کیږي؟
د امکانات شته، ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پرمان و دښتا تربیه یې هم نفر تربیه کې مدیریت کې خپل دقیق سم اصلاحات راولي او دا دقیق کنټرول چې وو تر نظارت لاندې راشي، بالکل دا امکانات شته چې مخنیوي دې ډېرې پیښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دغه کوم څه چې په کاغذ لیکلای کېږي دا په عمل کې دغه څه نفر چې هغه یې واقعاً تطبیق کړی شي او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تېره کړي څنګه نشي کېدای. هغه کسان چې یې ځای نه په څپلاکو کې را روان وي دلته ځان ته انفجار ورکوي، آیا د دغې کار مخنیوی
نو تاسو په نظر تاسو تجربه په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لمړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټه بیان کړي، اما څه باید ډیر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغه اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوه وي، هم د وطن مینه سره وي او هم د خلکو د زور سوای ولري. د په خاطر هغه وظیفه ته تلل وي ساته جدي ودرېږي خپله وظیفه خ دا ول در سره څنګه په کاغذو کې لیکل یا او څه چې د خوښ کړی دي سره، اما که دقیق تطبیق دي یعنی عملی جنبه باید ډیره دقیقه صحیح سلامه منستره ولی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر او چې د کابل لپاره د امنیتی ارګانونو د ارارخیس پلان په اړه کوم چې نن ولسمشری معنی ته لیږل شوی دی څرګندونه کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان چمتو کړی دي.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای حکومت په پلان کې لري چې له 15 نورو آسیایي هیوادونو سره هم هوایی دالیزونه پرانیزي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد عالی شورا د سوداګرۍ وزارت او هوانوردی ریاست دنده سپارلې چې په دې برخه کې یوه طرحه چمتو کړي. ښاغلی الکوزی وای دغه دهلیزونه به سعودي عربستان، متحد عربي امارات، اذربایجان، قزاقستان او اندونیزیا له افغانستان سره ونښلوي. دا مهال افغانستان یوازې له هند سره هوایی دالیزونه لري چې نوی ډیلی او ممبئی ته د افغانستان تازه میوه او طبي بوټي صادروي. د افغانستان د مالی وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ د اصنافو د جوازونو د نوي کولو، د هغو د مالیو په تصفیه پورې مشروط د همکاریو هوکړلیک د شنبې په ورځ لاسلیک کړ. د هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ وویل د دې هوکړلیک پر بنسټ کابل ښاروالۍ مکلفه ده هغه اصناف چې پخوا باقیات لري جوازونه د مالی د تصفیه په شرط تمدید کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زای وای هغه جوازونه به تمدید نه سي چې د مالی له ورکولو تکوی. ښاغلی حبیب زای زیاتوي دا مهال په کابل کې شاوخوا 1,600 دوکانونه، هوټلونه، رستورانتونه، خبازیانې او نور بیلابیل اصناف فعالیت لري چې د ده په وینا یو شمېر یې د مالیې د ورکولو په برخه کې ستونزې لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې یو بوجۍ قذافي وړو 1,500 افغانۍ، 1,500 کیلوی بوجۍ بوره 1,450 افغانۍ، 3.5 منه وریجې 2,000 افغانۍ، 1,450 کیلوی پیپه غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 8,50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 9,50 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 اویا پوله، 1 اروپایي یورو 15 اتیا افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، 1 ایرانی تومان 14 افغانۍ 90 پوله او 1 پاکستانی کلداری 1,50 افغانۍ.
بله قدر من اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له خپلې ټاکلې مودې په ځنډ ترسره شي، خو د دغه کمیسیون مسؤلین اوس په دې اړه د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د خبری کنفرانس ته ورغلی و، دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. اکرام ښه راغلی، او که دا راته ووایي چې د خبری کنفرانس ته چا خبرې وکړې او نور په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړي، خو د ټاکنو لپاره د چمتووالي په هڅو کې د ځنډ لامله د ټاکنو په نیټه بیا غور کوي. اوس د دوی یو تخنیکي کمیټه په دې باندې کار کوي چې هغه وخت چې له دوی نه تیر شوی دی او هغه وخت چې دوی له لاسه ورکړی دی غور کیږي چې کیدای شي احتمال د دې شته چې ټاکنې لاغه نیټې نه چې دوی ټاکلې دغه وروسته شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې کچیرې د ټاکنو د ځنډ اړتیا پیښ شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په صلاح مشوره باندې ترسره شي. که څه هم ښاغلی سیاد د ټاکنو د احتمالي ځنډ دقیقه نیټه ونه خو خو له دې وړاندې داسې ویل شوي وو چې شاید دا ځنډ 1 میاشت پورې واوسي، خو دوی وویل چې تخنیکي کمیټه په دې باندې کار کوي او دقیق ځنډ چې راځي نو دا به وروسته له رسنیو سره شریکي. ښه ده چې د ښاغلي سیاد لنډ غږ واورو.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و تعیین عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات و بعضی روند تدارکاتی و چیزایی که سبب شده که بعضی وقت ما از دست دادیم، ما بعد از مطالعه دقیق و فراگیر یک تاریخ جدید انشاءالله اگر ضرورت بود و نیاز بود شاید کمک انتخابات از او تاریخ اعلان شده به تعویق انداخته شود.
خاغلی سیاد یوی بلی موضوع ته هم اشاره وکړه، ویل چې راتلونکي ټاکنې به د برېښنایي تذکیرو په وسیله باندې ترسره نشي او دلیل هدایت کې چې په برېښنایي تذکیرو کې ستونزې هغه څه دي چې شاید ترسره نشي، خو ویل چې د ثبت او احوال نفوس له ادارې سره د شوی هوکړې لمخې به لک تر لګه د 14 لسونه تر 14 میلیونه خلکو پورې هغه تذکیرې به وویشل شي چې کاغذي تذکیرې دي او پخوانی تذکیرې دي هغه به وویشل شي او دغه تذکیرو په وسیله باندې به راتلونکي ټاکنې تر سره شي.
بلې نور د تیاری په اړه څه ونه ویل چې څه تیاری نیول شوی دی روان دي؟
تیاری د انتخاباتو لپاره روان دي. دوی ویل چې د درای ورکونکو لیستونه چې دي هغه چاپ ته ورکړل شوی دي، هغه ډېر ژر له چاپ راوګرځي او توزیع به شروع شي. د دې تر څنګ د ولایتو لپاره 28 ولایتونو لپاره د رئیسانو بستونه اعلان شوی دي. همدا رنګ د دارالشاد رئیس په توګه به دوی ډېر ژر درې تنه ولسمشر ته معرفي کړي چې یو تنتري د دارالشاد رئیس په توګه وټاکل شي. دوی په ټوله کې ژمنه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به شفاف وي او په ښه شکل باندې به ترسره شي. دوی ویل چې تیارین روان دي او نوي پرمختګونه.
ډېره مننه اکرام الله اکرامو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غونډې چې دی ورغلی او موږ ته جزئیات راکول. د ویل چې انتخابات به له خپل ټاکلي نیټې په ځان ترسره شي، او خود دا چې مثلا څه وخت به ترسره شي وایي چې مسؤلینو په دې اړه هغه دقیقه نیټه ونه خوده.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
او سم یو بل موضوع. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات ونه کړي په ژمنو یو باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتک او د ګډو ناستو نتیجو ته ډیر هیله مند نه دي. بلخدا افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوا پرتله اوس مهال د پاکستان په دریس کې بدلون لیدل کیږي، او هغه اسناد چې د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دي د هغوی څېړنه یې پیل کړې ده. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ناسته.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره عملي اقدامات ونه کړي په ژمنو یې باور نشي کولای. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو بحثونو او د پلاویو تګ راتګ پایلو ته ډېر خوشبینه نه ده چې کومه خاصه نتیجه به ولري.
هغه اسناد او مدارک چې د افغانستان حکومت په پاکستان ته ورکړی د هغه باندې کار وکړي او جدي اقدامات تر ولې متاسفانه تر اوسه داسې خوشبیني او باور موږ نه لرو چې دغه تګ راتګ او دغه تبادله د مدارک او اسناد څه نتیجې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوه په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی پرون کابل ته راغلی و، او دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی سره وکتل. د دغې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې پاکستاني پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت محمد فیصل په کابل کې د پرونی کتنې پاړه په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو پاړه په سیرنه کې به همکاري وکړي، او کابل ته په دې اړه د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته وړاندیز شوی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای به غوره وي چې دواړه لوري په ګډه د وروستیو مرګونو حملو پاړه سیرنه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاو د لیدنو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پر ورځ پاکستان د طالبانو زالو بلل او ویل چې خبرې او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان نه د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د کابل په پرونی ناسته کې یو لړ پرمختګونه شوي، او دواړه لوري سره په یو شمېر مواردو کې هوکړې ته رسیدلي، او یو شمېر نور مسایل لا هم شته چې باید پرې بحث او خبرې وشي.
در نشستی که برگزار شد
کومه ناسته چې وشوه پکې د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان خبرې وشوې. یو لړ پرمختګونه وشول، او ناسته هم د سولې او ورورولۍ په فضا کې ترسره شوه، خو یو شمېر نور مهم موارد لا پاتې دي چې باید په هغه برخه کې هم پرمختګ او هوکړې ته سره ورسیږو. ښاغلی مستغنی وایي اوس هغه وخت تیر دی چې پاکستان له هغو مواردو انکار وکړي چې د افغانستان حکومت پرې ټینګار لري. د ده په خبره د دواړو لوریو ترمنځ په یو لړ نورو مواردو د بحث او خبرو لپاره ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. بلې ترمن صاحب.
بلې ډېره ډېره مننه وصال صاحب. همدغې موضوع ته نن کابل چاپ ورځپاڼو هم کتنه کړې ده د کابل ته د پاکستاني پلاوی د راتګ په اړه. دغه ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې چې لاوریدونکو سره به په ګډه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، په کابل کې تر خونړیو حملو او هغه هیواد ته د افغان پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالي په مشرۍ دغه هیواد پلاوی هم کابل ته راغی چې له خپل سیال سره په بهرنیو چارو وزارت کې وګوري او خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، دا سفر داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې درنګلي شوي او افغان ولسمشر په خپلو وروستیو سرګندونو کې دا ویلي چې ترهګر په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او له طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې لیکلي، افغان چارواکي باید د پاکستان په خبرو نور دوکه نشي تر کومه چې دغه هیواد عملی اقدام نه وی لیدلی. د ورسپانې په باور تجربو ثابته کړي چې پاکستان له افغانستان سره تر اوسه کومې ژمنې کړي عملی کړي نه دي. انیس دولتي ورسپانې په کابل کې د دواړو هیوادونو د پلاو له خبرو د خلکو د تمې په اړه لیکلي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي، مخکې تر دې افغان چارواکو پاکستانی چارواکو ته معتبر اسناد او شواهد سپارلي، نو د خلکو هیله ده چې د کابل ناستخی پایلې ولري او د داسې اقداماتو په اړه پکې پریکړه وشي چې لمخې په افغانستان کې انتحاري حمله راکم شي. مسیر خپلواکي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې دغه خبرې اترې څه ګټه لري. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان دریز لا هم پخوانی دی او کوم بدلون پکې نه ښکاري. لا هم په خپل خاوره کې ترهګرو ته خوندي ځایونه ورکوي، روزنه او تجهیز کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږي. مسیر لیکلي، په دې ټولو کې زیاتواله راغلي کمواله نه راغلي. نو د سر مقاله لیکونکي په باور دغه هیواد سره د خبرو اړتیا صدق. د سر مقالې لیکوال لیکي، دا یوازې د وخت ضایع کول نه دي، بلکې پاکستانیان له دې خبرو ګټه اخلي.
اوس هم تخار ته زو. د تخار د نی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د اخلاقي فساد په تور د یوې میرمنې صحرایي محکمه وغندله او د دې ولایت پر امنیتي ارګانونو یې غږ وکړ چې ډیر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د تخار دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یوې میرمنې ساري محکمه وغندله او له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر خپلسرو وسلوالو او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د یوې ښځې ساري محکمه له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د تخار له سیمه ییزو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ډیر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دې ولایت یو تن دینی عالم مولوی باز محمد رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
همچو قضایا محکمای صحرایی و اعدامای خسارانه از نظر
دغه شان صحرایی محکمه او خپلسر اعدامونه د اسلام په مبین دین کې جواز نه لري. شریعت او د اسلام سپیشل دین هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پر دغه شان وحشانه عمل لاس پورې کړي. او موږ دغه پیښه غندو او له دولتي چارواکو څخه غواړو چې دغه پیښه عملان ونیسي او قانون دی پرې پلی کړي. د تخار د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت سیمه ییزه اداره پر بې غوري تورنوي او زیاتوي چې دغه پیښه د دولت تر واک لاندې سیمه کې نږدې 2 میاشتې مخکې رامنځته شوې، خو سیمه ییز چارواکي تازه ورڅخه خبر شوي دي. د نوموړي ولایت د مدني ټولنو مشر زمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
و ارتکاب ای خطای بزرگ و دتمنشانه را غیر
موږ دغه وحشانه عمل تقبیه کوو او پر امنیتي ارګانونو هم نیوکه لرو چې ولې دوی په دغې مودې کې ونه توانېدل چې د دغې پیښې عاملان ونیسي. او که له حکومت سره د خلکو د امنیت او د خوندیتوب غم وای، نو اوس به دغه شان پیښې په هیواد کې نه رامنځته کېدلی. بلخوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې عمومي رئیس عبدالمتین بیګ د تخار سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې خبرپاڼې د متین بیګ له خولې ویلي چې د تخار سیمه ییز ده اداره مکلفه ده سو په چاب ولسوالی کې د یوې ښځې د صحرایي محکمې موضوع وڅېړي او د پېښې عاملان دې د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې د تخار د والي ویان سنت الله تیمور بیا وایي چې دوی د دغې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی د چاب ولسوالۍ ته استولی دی سو د دغې وحشانه پېښې عاملان په نښه کړي او ونیسي.
ما به ولسوال دستور سپردیم که در کمترین زمان
موږ ولسوال ته لارښوونه کړې چې ډېر ژر د رامنځته شوې پېښې سیمې ته ولاړ شي، د دغې پېښې تورن کسان ونیسي او د تخار سیمه ییز حکومت هم دغه پېښه یې غندلې ده او هغه کسان چې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي موږ یې نیسو او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکوو. ښاغلي تیمور زیاته کړه چې دغه ښځه ژوندۍ ده او په چاب ولسوالۍ کې د خپل د خاوند په کور کې ژوند کوي. د معلوماتو پر بنسټ دغه پېښه د روان کال په قوس میاشت کې د چاب ولسوالۍ په رباط سیمه کې رامنځته شوې وه او ویل کېږي هغه هرجن خلک چې په یوې صحرایي محکمې کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې وښي او ډبوي، د همدغې میرمنې خپل او خپلوان دي او خاوند یې په ایران کې ژوند کوي. د تخار چاب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او برسیره پر دې له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري. د چاب خلک ادا کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون په دې ولسوالۍ کې هر ډول جنایي جرمونو، خپل سرویو، د مخدره توکو قاچاق او د کانونو غیر قانوني کیندلو ته زمینه برابره کړې او دغې مسلې د چاب خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
قدر من اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. دوهمه نیمایي کې به نور بس تهونی ځخ خبرونه واوري، خو تر هغې د مخه صفی الله سانګزه د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندی 144 جنرالان تخاوت کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ښاغلی مرتضوی ویلي دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو دراوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تخاوت شوی دي. ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتلو ګولیو د کونړ لږ تر لږه 4 اوسیدونکي ټپیان شوي دي. 180 د توپ ډزې د دانګام په ولسوالۍ باندې د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل شوي دي. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورونا چارو ریاستی وزیر محمد طلال چودری او د قبایلو وزیر غالب خان په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد له تیرو 4 ورځو راهیسې اعتراض ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په سواد دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شپه شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. او د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لنن یک شنبه څخه په سنگاپور کې 3 ورځنۍ غونډه پیلوي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خرخلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننۍ خبرونه کې هم یوې ملمنۍ ته بلنه ورکړې ده. ملمنه مو لا تر اوسه خبرونه ته نه در رسیدلې، په هر حال چې راورسېده له دوی سره به خپل بحث ته ادامه ورکړو. د نوربسته یا شکست سکوت اونیزه خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د قضیو د رسیدنې په برخه کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او که داسې کوم ځای یا په عدلي او قضایي محاکمو کې له داسې قضیو سره مخ شوي یاستئ چې له تاسو سره، البته میرمنو سره، په وخت د دوی قضیو ته رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو موږ اړوند مراجعو ته ستاسو غږ ورسوو. د اونۍ په جریان کې تاسو کولای شئ د 0 9 9 0 0 6 په دې شمېرې را سره اړیکه ونیسئ او همدا اوس را سره کولای شئ د 0 9 9 0 0 5 همدارا 0995 40 15 30 دا مو د ټلیفون شمیرې دي. همدا اوس را سره کولای شئ اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. د اونۍ په جریان کې یو ځل بیا کومه شمیره چې فعاله وي او هغه میرمنې چې په مختلفو عدلي او قضایي بنسټونو کې په بیلابیلو مواردو کې دوی له ستونزو سره مخ کیږي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي، نو کولی شي په دې شمیرې را سره تماس ونیسي تر څو یې موږ ستونزه واخلو او له مربوطو مراجعو سره یې شریکه کړو. 0995 809 00 6 تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ. په خبرونه کې میلمانه هم لرو، تر اوسه نه در رسیدلې، له دوی سره به بحث یې نامه ورکو. خو اوس یې اوریدونکي را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو، هر کله چې له موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ تر څو وکړی شو تاسو ته په بهتر توګه ستاسو آواز ولرو او اوریدونکي هم ستاسو آواز په سم شکل واوري او ستونزه مو راسره شریکه کړئ. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه مشخصه توګه هغو میرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخ دي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي دوی ته ځانګړې شوې ده. فکر کوم یو بل تر څو چې بل اوریدونکی وصل کیږي. په بله، اوریدونکو سره وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي د رادیو آواز مو بند کړئ. خلو دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو، کله چې خبرونې ته زنګ وهئ نو د رادیو آواز مو بند کړئ، ځکه چې ستاسو آواز انعکاس کوي، په سم شکل یې موږ هم نه اورو او ټلیفون اړیکه مو پرې کیږي. په عدلي او قضایي بنسټونو کې یوه ستونزه دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې خزینه څارنوالانې یا خزینه قاضیانې د دوی کمبود هم یوه جدي ستونزه بلل کیږي، چې ګواکې د میرمنو قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي. او یو بله موضوع چې یو تعداد رپورټونه داسې هم شته دي او ځینې شکایتونه موجود دي چې د میرمنو سره په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوګونی چلند کیږي. په دې مسلې مو تیره اونۍ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په خبرونه کې میلمه کړی و چې هغه تر یو بریده ستونزې منلې، خو ژمنه یې دا وه چې جدي اصلاحاتو باندې کار پیل شوی او په مشخصه توګه په لوی څارنوالۍ کې په دې باندې ډیر جدي کار روان دی تر څو د نه یوازې میرمنې بلکې د افغانستان د ټولو ادباو حقوق خوندي شي او هر هغه څوک چې له ستونزو سره مخ کیږي هغوی دوی ورته په وخت رسیدنه وشي. اوریدونکو، د منګل صاحب بره واخلو، بیا خپل بحث د مور کو. منګل صاحب په سلام، له کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ منګل صاحب خبر اخر خبرونه ته مهرباني.
خاصه تر مخه درځي د نو کارکون کړو زم ته سلام سلامونه او لکه هله باندې کوم په دې اله چې روغ را مټلې د جهاد په ځای نه غوښتي وي.
مننه منګل صاحب، مهربان نشه.
بل هغه ته تاسو ته او به کده ما ته کده مو ته په نوو وایي چې اوس ما راډیو ونه ولا تحقیق کړي مننه وا
منګل صاحب. زموږ خبرونه لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې په دې باره کې وضاحت ورکړ چې هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کیږي نو کولای شي چې په دې برخه کې موږ ته زنګ ووهي او مشخصه قضیه چې دوی مشکل سره مخ شوي دي نو خبرونې ته دې زنګ ووهي. کېدای شي تاسو هم د خپلې سیمې حال راته ووایاست چې هلته وضعیت څنګه ده، کله چې میرمنې له ستونزو سره مخامخ کیږي څومره عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي؟
بله بله، ډېره ښه خبرونه ده او دا ښه موضوع مې ټاکلې ده، ځکه چې میرمنو ته هېڅ د میرمنو حقوق هم تر پښو لاندې شوي، ځکه چې کومه اداره کې د میرمنو کار باندې وي، د میرمنو ستونزې وي، مشکلات وي، داسې میرمنې وي چې هغو خپل خاوندان خپل وروڼه له لاسه ورکړي. په دې دولت کې هغه سربازان وطن پوکھ سرونا حقوق والی نو اس کا حقوق تو اس کا توجہ نہ کی گی اور حقوق دی والی نو دیر زبر کی گی پورے ہم تو لکھے نو جیدن دے چاروا کو سکھا زما ہوتے ہیں افغانستان یو اسلامی اور سنتی تو لانا مکتا سے باید دیکھا تو سارا ڈیڑھ پکا چلن سارا رفتار وقت حکومت رکھو لان دینا کو اور خیان دی چیز خغا اوس کون دی دی او خغا خغا سا طرف نلری او سا پرسی دی دوی بغا دنو جیدن دی دوستا خزما ہوتا نا چی دوی سا کار وکری او از دوی کم مشکلاتی خغا باید حالو پتل کی نو بازما خبرا او پکتنا دا
مانن منگل سیب مانن کم منگل سیبو لخوص نفکر کم اڑی کنی ولی واق در منوری دون کو د خبرونه البته دونه په جریان کې تاسو کولای شئ د 0997900006 البته په دې شمیره سره تماس ونیسئ او هغه مرمن چې مشخصا په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستونزو سره مخامخ دي تر څو مونږ د دوی هم مشکل مربوطه مراجعو سره شریک کو. د خبرونه ملمه هم را ورسیده. احمد زی صاحب خبرونه ته خراغلی.
تشکر زنده باشین.
احمد نیلوفر احمدزی مدنی فعال او همدارز د خزو د حقوق د حقوق او د تامین په برخه کې دویم فعالیت کوي او د خزو د خزو نه د ملاتړ د خزو او مشمانو څخه د ملاتړ د انکشاف په وی موسسه کې هم دوی کار کوي او هلته مسولیت لري. احمدزی صاحب خپل می پښتنه داسې مطرح کوم چې ستاسو نظر اول پادلی او قضایي بنسټونو کې مشکلات یعنی یو تعداد مرمن شته چې شکایتونه لري اصلي عمده لاملونه تاسو پڅک کوي.
شکر پردی صاحب زنده باشین. عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت همگی شنوندای برنامه امروزی شما. خدمت شما باید عرض بکنم که دلیل اصلی یا مشکل اصلی از این که خانم‌ها در نهادهای عدلی و قضایی مورد خشونت قرار میگیرن یا مورد سرزنش قرار میگیرن و یا به حقوق رسیده نمیتونن، به عدالت رسیده نمیتونن و یا به قضایشان رسیدگی نمیشه، این است که اینا آگاهی کامل از مراحل رسیدگی به یک قضیه ندارن. مثلا اینا نمیفهمن که از کجا شروع بکنن، به کدام مرجع مراجعه بکنن و بیشتر ما شما میفهمیم که ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم. خانمایی که به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن اینا در آغاز انگامی که مورد خشونت قرار میگیرن و یا مشکل میداشته باشن نمیتونن که در همو وقت به یک نهاد عدلی یا قضایی مراجعه بکنن. بیشتر مراجعه میکنن به جلسات قومی، جلسات مردمی و بعد از این که از نتیجه جلسه قومی یا جلسه مردمی راضی نمی باشن وقت دوباره مراجعه میکنن به نهادهای عدلی قضایی. این وقت می باشه که مثلا این خانم نمیتونه مورد خشونت را که علیه قرار مورد خشونت قرار گرفته اون مورد ثابت بسازه. متاسفانه این همی مشکلات باعث شده که خانم ها نتونن به عدالت رسیدگی بکنن.
و همی موضوعی که شما برش یاد کردین چقدر باعث ازی شده که بالاخره خشونت در کل خشونت علیه زن زیاد شوه و یا کسایی که خشونت میکنه به یک شکل برای زو انگیزه داده شوه که گویا در مرگان های مربوطه در مرگان های عدلی و قضایی به قضایشان به مو قسمی که در قانون ذکر شده رسیدگی نمیشه و باعث زیاد خشونت علیه زن شده به نظر شما؟
قبلا هم گفتم متاسفانه در قانون به شرایط اصلی و فعلی خانم‌ها پرداخته نشده. در قانون ما شما مثلا شرایط فعلی و شرایط واقعی خانم از نظر گرفته نشده. خانمی که مورد خشونت قرار میگیره و یا مشکل داره و نهاد عدلی قضایی مراجعه میکنه متاسفانه مطابق قانون اقارب درجه اول خود به عنوان شاهد برده نمیتونه و یا به عنوان شاهد اقارب در جوان از اونا به نهادهای عدل قضایی قابل قبول نیست، پذیرفته نمیشه. این امی امر باعث شده، امی مشکل باعث شده که بیشتر خانم‌ها مورد خشونت قرار بگیرن و قبلان هم گفتم موضوعی که بیشتر خانم‌ها مراجعه میکنن به جلسات قومی و بعد از او وقتی به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن به خاطر به اثبات ساختن بسپاد رساندن خشونتشان سند ندارن یا شاهد ندارن، بالاخره یک قضیه جزایی حالت یک قضیه مدنی را میگیره بر خود و پیشبرد قضایای مدنی در نهادهای عدل قضایی بسیار مدت طولانی و دوربدراز را دور میگیره. همین باعث میشه که خانم‌ها از بیگری دوسیشون خسته میشن و دیگه نمیخواین که بار بار مراجعه بکنن به نهادهای عدل قضایی. و از این مشکلی که بیشتر ما دیدیم و از تجربه خود که داریم در نهادهای عدل قضایی ها، متاسفانه بعضی از کارمندای امین نهادها برخورد سرزنش آمیز با خانمایی که قربانی خشونت هستن دارن و به خاطر از اینکه یه خانم بتونه که به اثبات برسونه که چقدر مورد خشونت قرار گرفته یا مشکل داره یا بتونه که به عدالت دسترسی پیدا بکنه، باید بسیار یک مدت طولانی رفت آمد داشته باشه به نهادهای عدل قضایی. خودش باعث میشه که گرفتن نتیجه منفی از یک قضیه جزایی باعث میشه که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه.
بله، و یک موضوع دیگر که در ابتدای برنامه هم بر اشاره کردیم، خود کمبود زنان در ارگان عدلی، کمبود زنان چقدر باعث ازی شده که به یک شکل خانمان نتانه بسیار به گونه آزاد و به یک شکل که مشکل خود به صورت اساسیش بیان بتانه، این چقدر باعث ازی شده که مراجعه نکنه بر ارگان عدلی و قضایی؟
دقیقا 80% از نظر من 80% کمبود کارکنای خانم در نهادهای عدل قضایی باعث شده که خانم‌ها نتونن به این نهادها مراجعه بکنن و مشکل خود را درج بکنن. و خاطر از یک وقتی خانم، مخصوصا خانمایی که در جامعه ما شما زندگی میکنن، تا اینکه بسیار مجبور نشن به نهادهای عدل قضایی مراجعه نمیکنن. وقتی که مراجعه میکنن، وقتی در مقابل خود یک آقا یا یک مرد به عنوان یک قاضی یا سارنوال میبینن، نمیتونه حل مشکل حل موضوع را به او بازگو شه. دقیقا 80% این امر هم باعث شده که خشونت جامعه افزایش پیدا بکنه و همچنان خانم‌ها نتونن آزادانه به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن، شکایت خود را درج بکنن.
بله، احمد صاحب تاسو بیرته گرزو قدمون اوریدونکو، تاسو هم چیرته مزه خبرونه دوام لري، خو ورزو یو لنډ دم راخلو، لدمی ورسته به تاسو اړیکه راخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی اوریدونکې له خوست څخه افغان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. افغان صاحب خبرونه ته خراغلی. علیکم سلام، مهرباني خبرونه ته خراغلی وروره.
نو زمان نظر خدا ده چې د خزو د فاره عدلی او قضایی سیستم خو په خوست کې بالکل نشته او کوي هم د غوتو په شمار ده. نو د سړیو د فاره عدلی قضایی سیستم ډېر نیمګړی ده، په رشوت باندې کار کېږي او نو د خزو د فاره تر سره کول ډېر مشکل ده.
بله، مننه کوم افغان صاحب. افغان صاحب له خوست نه اړیکه نیولې وه، یو بل تماس هم راخلو. سلام ستړي مشې، له کوم ځینه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم، ډیره مننه چې تاسو خبرونه ته ما زنګ وه او ډیره مې داسې زړه تسوله وه چې تاسو به ستاسو سره یو عالم ناست وی او دا د اورېدونکو خبرې معنا کولی څه جواب لري. مخکره مې زه به یوه پوښتنه تانه وکړم چې سیاست خو د ټولنې نیمه جهانه ده، نیمه نفوس ده، خو بدبختانه چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو محفوظه نه دي، نارینه په معافظت کې نه دي، نو پاتې شي د چارغانو سیاست. زه به یو بلګه درته ووایم چې غاښونه او خوله خدای پاک د انسان لپاره د نورو شیانو لپاره کړې ده.
نه چې خلکو د وګړو لپاره او انسان د دې لپاره پیدا شوی دا چې جامع خدمت وکړي نه د بسکشي لپاره ځکه دا نو بسکشي میدان کې راتلو هغه عاملین به وسراسي نارینه مخصوص نه دي په افغانستان کې پاتې شي داخلي.
بله مننه کوم ورور، دویم خپل نظر را سره شریک یو بل اوریدونکو ښه احمد زی صاحب دوی دوا اوریدونکو هم خپل نظر وو او کته سوچ یې زفه کول غواړي مهرباني.
پردیس صاحب دقیقا مثل که برادر ما گفتن که متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان مردهای ما با مشکلات و چالش های بسیار روبرو هستن از نگاه امنیتی، اما خانم ها چون قشر بسیار متضرر جامعه هستن و زودتر آسیب میبینن، در پالوی مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات خانوادگی بیش از حد دارن و این دلیلش همی است که سطح آگاهی در جامعه ما شما پایین است و بیشتر خانم‌ها از حقوق خود آگاهی ندارن. یک تعداد بسیار محدودی که آگاهی دارن و میخواین که به حق خود برسن و به دیگه خانم‌ها رسیدگی بکنن، اونا با چالش های بسیار زیاده در محاکم و یا به نهادهای عدلی قضایی روبرو میشن. به طور مثال ما خود ما با وجود از اینکه به عنوان یک مساعد حقوقی یا مدافع حقوق زن کار میکنیم میریم، طرز و برخورد بعضی از کارکنان نهادهای عدلی و قضایی حتی با ما سرزنش آمیز است و به عنوان از اینکه ما تحریک میکنیم خانما را به طلاق گرفتن و یا به جدا شدن از شوهرهایشان و یا هم به خواستن حقشان ما مورد سرزنش قرار میگیریم. چی رسه به اینکه خانمایی که مثلا سطح آگاهیشان بسیار پایین است بارها مورد خشونت قرار گرفتن، هزارها بار مرد خشونت تجربه کردن، بعد از او به سطوح آمدن و دیگه توانچه نداشتن و مراجعه میکنن به نهاد عدلی قضایی و توقعشان این است که بر حقوق از اونها رسیدگی شود. اما متاسفانه با مشکلات بیاد و بیاندازه زیاد روبرو میشن. قبلا هم براتون گفتم که مشکل بسیار عمده و اساسی که در نهادهای عدلی قضایی یک خانم با اون مواجه میشه عدم دسترسیشان به سند و شاهد است. به دلیل از اینکه اونا سند ندارن و شاهد ندارن نمیتونن نمو خشونت ثابت بسازن و به حق خود برسن و یا بر در عادلانه به قضیه از اونا رسیدگی شن.
بله خانمان اوریدونکو، در خبرونه په پیل کې مولک څنګه چی اشاره وکړه، هغه میرمنې چې مشخصا په عدلی او قضایی بنسټونو کې لستونزو سره مخامخ دي، نو د خبرونه د اونې په جریان کې کولای شي د 0997900006 په دې شمیره را سره تماس ونیسي ترڅو موږ مشخصه قضیه چې لري ستونزې له اړوند مراجعو سره شریک کو. او لکه څنګه چې اوریدونکو هم ویلي په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزه شته، خو د زموږ خبرونه په مشخصه توګه د میرمنو لپاره ځانګړې شوې. یو تماس لرو، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشي.
سلام آقای پردیس، سلام بر شما و بر میمان محترمتون و همه همکارتون. سلام.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
محترم، ما یک سوال است که ما برون و یک سوال از میمان محترمتون زرگونه است. ما زرگونه تا مستقید ما چندین دفعه از بین برنامه شما تماس گرفتم، همیشه خورایی که بودن گفتن از این استیگه ما بر آمدیم، ما شماری تا بر همکارای ما میتونیم که همراهیتون که اومد کنند. در منطقه که ما زندگی میتونیم هزاران زنی نمودو شده، سی زن بیشه رو بایلوش و سرلوش که از این نمی جزا دن دفتن در حول سوری که رو تجیزه کدن و نمودو پس زنگ زد برای خیش تاومش از این نمی جوردن و نمی جا کشتن پس خلاص. مگم عدلی و قضایی را چی میتونیم؟ خود وزارت به زنه و این که در فراو قصه بوده دخشش رو نیستیم. اما گفتم هم که ما سرم سرکه سرم زنه که جنات زیاد است، مگم ایش سر زوش نکفت ایر است. شما خودتون خواهش میکنم از سر سن برنامه تو همه قضیه را شما پیگیری کنیم.
بله زرغونه جان، شماره ما در جریان برنامه اعلان کردم 0729-829-006. شما میتونین در جریان هفته تماس بگیرین، قضیه هر قضیه که بوده او را ما ثبت میکنیم و به مو مراجع مربوطه انشاءالله کوشش میکنیم که صدای شما را برسانیم. یک شنونده دیگر هم میگیریم. سلام، بفرمایین به برنامه خوش آمدید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مننه. خراغ لیخ براونی تا
و در برنامه که اشتراک تشتراک
مهربانی
داری
تغری لایف پروگرام آواز دغه کی؟
بله بله ستاسو آواز اوریدون کی اوری. بله مهربانی
سیده تغری دلتا مخکی اولور داسی خبر وکرله چه ورد آغا شزی ده من رز ده نارینا و حقوق نتزمینیشی یا نارینا پا حق نسرسته دلی نو چه ده شزو دغی حقوق پا چنگ لاست نراورسی. زما یو نظر دی پا مجموع که و طول افغانان اولون تزوه اما و امبوز خو دنیا هر څونه بدبختي چې جا خبر افغانستان به جا جرا نازه دي چې دغه موږ باید یو کار کښېنو نو کوم سیاسي تعلیم کې کوم سیاسي د مقام د یوې کې ګرځي دا ډېره ښه خبره ده. نارینه هم دا وت لري باید دا وطن ته دغه وکړي خدمت وکړي او ښځې خو په اوله درجه کې مثلا د صحت په باره کې د حقوق په باره کې په نور مسایلو کې باید دا ښځو ته هم حق ورکول سي او نو تعلیم دروازه ورته خلاص شي او ټول خلک دغه مکلف دي چې د ښځو درناوی په اعلی درجه باندې وکړي. ولې دا ښځې زموږ خپل د فامیل ښځې دي زموږ خپل د کور ښځې دي زموږ خپل وجود بولو ګرځي.
بله
نو خلک باید د ښځو ته داسې یو تهدید امیز او د حقارت په نظر باندې باید ونه کتل شي. ښځې اوس ګوره موږ تاسې ملالی پیغلی باندی پخر کوو پا نازو آنای کوو مثلا پا نورو داسی مخکش شزو باندی پخر کوو دا شزی مشت اغیر دیدی اغیر سه حیثیت لری اغیر سه مقام دری چه پا دا سر اور که پا دا دون تکان و دا دون بدبختی که دیر آوزی.
بله
دا خبر ساری پر لاستانی اخیر سیری دا وطن دا خزمت دا پار نو دا الان اولون سه خزمه دا خواهیستی چه باید دا شزو نورم عزت و درناوی و مقدسات ته باید په ډېره لوړه سترګه وکتل شي.
بله مننه کوم.
دا ښځې داسې یو خدانه کرده دا د خدای مخلوق دي د غونه قدر و عزت ته خدای په دربار کې لري لکه د نارینه چې لري او بیا خپل وطن ښځې چې دا بېګانه نه دي.
بله
موږ هم غواړو چې زموږ ټولنه پر هره طریقه چې په اعلی درجه هم ترقي وکړي هم پېشرت وکړي هم دغسې.
بله مننه کوم مبارک زای صاحب. مننه کو کور ودان مبارک زی صاحب له کابل نه اډیکه نیولې وه. دویم په یو شکل د مخکینی ورور چې ولې ستونزې ډېرې دي نو حقونه د سړیانو خوندي نه دي نو د مېرمنو به څنګه خوندي شي په یو شکل په هغې مسلې تبصره درلوده. مبارک زی صاحب مخکې پوښتنه مطرح کړه اوریدونکو تماس ونیو نیمګړې پاتې شوه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په خپله د مېرمنو کمبود ځکه داسې رپورټونه موجود و چې په دې برخه کې هم جدي ستونزې شته دي. دا مسله څومره باعث شوې چې مېرمنې په ازاده زړه ونه شي کړی خپله ستونزه مطرح کړي؟ او بله موضوع دا ده چې په خپله مېرمنې څومره ملامتې دي چې دوی کله ستونزو سره مخ کېږي نو غږ نه پورته کوي یا په یو شکل هڅه نه کوي چې په هماغه اړونده مراجعو ته ستونزه ورسوي؟ او په دې برخه کې دوی څومره رول لرلی شي ستاسو نظر؟
تشکر پردی صاحب. قبلا هم یادآور شوم که متاسفانه به دلیل از این که سطح آگاهی در کشور ما بسیار پایین است و خانم ها از حقوق آگاهی ندارن و در ضمن معلومات کافی ندارن وقت مورد خشونت قرار میگیرن یا به یک مشکل برمیخورن از کجا شروع کنن و کجا برن؟ میرن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، میرن به یک نهاد عدلی و قضیه از اینا در چندین نهاد عدلی ثبت میشه اما نتیجه منفی میباشه. اینا هم سلسله مراتب چون معلومات کافی ندارن نمیفهمن که مثلا شروع کار وقت مورد خشونت قرار میگیرن یا یک موضوع یا به یک مشکل برمیخورن شروع بکنن برن دوسیه خود شکایت خود درج عوضه بکنن با دکتر مراجعه بکنن اصالت کوب ازش سند است بدلی بگیرن و دلیل این همی که سطح آگاهیشان پایین است و از زمین تمام موضوعات آگاهی ندارن اینا وقتی که به یک مرجع قانونی مراجعه میکنن نمیتونن همون خشونت یا مشکل خود ثابت بسازن که مورد خشونت قرار گرفتن و این باعث میشه که خانم‌ها از رفتن با محاکم منصرف شوند و یا رفتن به نهادهای عدلی قضایی منصرف شوند. در این باره من نظر من این است که اگر بتانیم از طریق شما از طریق رسانه ها سطح آگاهی مردم بالا ببریم و برنامه های باشه که برای خانم ها رهنمایی شود که خانم از کدام حق و حقوق برخوردار است و هنگامی که حق یک خانم پایمال میشه، مورد خشونت قرار میگیره، از کجا شروع کنه، با کجا مراجعه بکنه تا بتونه که به مشکلش رسیدگی شه؟
بله احمد زیسه، وقت برنامه هم کم است، فقط در مورد ازی که در طول یک و نیم دهه کم و زیاد شما هم شاهد هستین که یک تعداد زیاد برنامه ها به خاطر بلند بردن آگاهی عامه و در موارد مختلف عملی شدن. میخواستم میره بپرسم که چرا این برنامه ها تأثیراتش قدری که تقاضا از زیاد نبوده، یا ای که مشکل بگونه است یا تا حد است که این کارها تا بال نتیجه مثمری که باید میداشت نداشته به نظر شما؟
تشکر. دقیقا به گفتی شما از طریق رسانه ها و نهادهای مختلف آگاهی داده میشه، اما دلیل از این که این آگاهی ها مثمر نبوده این است که بیشتر آگاهی ها دامدار نبوده، وقفه ای بوده، فقط یکی دو برنامه یک کم معلومات بر خانم ها داده شده و بعد از اون مثلا تعقیب نشده. این برنامه مخصوصا به جاهایی که به محالات دوردست و به ولسوالی ها به ولایت ما که خانم ها قدر به تلویزیون و رادیو و رسانه ها دسترسی ندارن، ما شما نمیتونیم که معلومات کافی و آگاهی کافی رو به زنا برسانیم تا اونا بتونن که از حقوق خود دفاع بکنن و روزی که به مشکل برمیخورن بتونن که از راه درستش به نهاد یا به مرجعی که باید مراجعه بکنن مراجعه بکنن و به حقوق خود برسن.
بله دیر من نکم نیلوفر احمد زید خوزو ده حقونو ده برخی فعال چه نن مخبرانی تا تشریف راودو. قدر من آوریدون کلو تاسو هم من نکم یو زلبیا غشمیره تکرارم چه تاسو کولیشه ده خبرانی ده البته دونه پو جیریان که لمنگ سر تماس ونیسه مشخصا نغا میرمنی چه عدلی و قضایی بنسرتونو که لستون سر مخدی 0-9-6-0-0-6 تماس رسر و نیسته استاسو قضیه به ثبت کیگی. تر بیامو پا پاک الله استارم. خدای پامر.